السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د ازادي رادیو په دې ساعت کې تاسو تر ډیره دوه اونیزه خبرونه د ازادي اوریدونکو او د ورکشو اجزانو پروګرام او د غراس د ازادي میلمه اوري. خو په سر کې په مخکې د دې ساعت خبرونه ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کابل کې د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو پر سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د شوی برید مسولیت ومانه. د فرانسې او جرمني خبری اجانسونو د داعش د رسنیزو چینلونو په حواله ویلي چې برید د دوی د وزارمرګي لخوا شوی دی. خلیل الرحمن حقانی پرون چهارشنبه د وزارت په انګړ کې ځانمرګي برید کې وژل شو او په دغه برید کې ځایي چارواکو د لږ تر لږه شپږ تنه نورو د وژل کېدو پخلی هم کړی. خلیل الرحمن حقانی د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تر او د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی ورور دی. د امریکا متحده ایالاتونو د هغه نوم د ترهګرو په لیست کې شامل کړی وو او 2011 کال کې د هغه پر سر 15 میلیونه ډالر جایزه هم اعلان کړی وو. ټاکل شوی ده چې نن پنځشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د یونما مشره روزا اوتمبای و به د غونډې ته وینا وکړي. په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه دا د سږ کال څلورمه غونډه ده او په داسې وخت کې جوړیږي چې یونما د سه شنبه په ورځ د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي وو که څه هم په افغانستان کې وسلوال نښتې کمې شوي دي خو بشري حقونه له خطر سره مخ شوي دي. د طالبانو حکومت د 12 خصوصي تحصیلي موسسو جوازونه لغوه کړي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې دغه موسسې په غزنی کې د سلطان محمود غزنوي په فراه کې د ابو نصر په بادغیس کې د حنزله او حکمت په تخار کې د فجرستان په کندز کې د نمر په بغلان کې د رویان او قدس په بلخ کې د سادات په سمنګان کې د مولانا جلال الدین بلخي او په هرات کې د الغیاث خصوصي تحصیلي موسسې دي. د طالبانو په اعلامیه کې د دې موسسو د بندېدو په علتونو کې خیالي استادان او محصلان د تعلیمي ادارو اصول نه رعایت او یو شمېر نورې سرغړونې یاد شوي خو تر اوسه دغو بنسټونو په دې اړه څه نه دي ویلي. سعودي عربستان د 2024 کال د فوټبال د نړیوال جام د کوربتوب ویاړ ترلاسه کړ. دا پریکړه د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا پرون په زوریخ کې وکړه او د دې کوربتوب لپاره بل هیواد نه و چمتو شوی. نو له رایې ورکولو پرته ریاست ته دا امتیاز ورکړل شو او ټاکل شوی ده چې سبا جمعه د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې بیا سره مخامخ شي. د دغو دواړو لوبډلو ترمنځ د درې شلو راسي علي لومړی یوه پرون ترسره شوه چې د زیمبابوې ټیم د څلور وکټو په توپیر وګټله. دا لوبې د زیمبابوې په پلازمینه حراري کې روانې دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دهل چې د جمی د شپې ورځې مو په خوخی سره تیر شي. په دې ونی کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي دي. یو شمیر هغو اوریدونکو چې په درې مو هیوادونو کې یا په گاونډي هیوادونو کې کډوال دي د خپل ناوړه ژوند کیسې کړي دي. یو شمیر دغه اوریدونکو ویلي چې په دغه هیوادونو کې د کوربه هیوادونو چارواکي او مسولین شکایتونه نه اوري او وایي چې هلته د افغانستان سفارتونه او قونسلګری هم دوی ته ځوابګوی نه دي. یو شمیر نور اوریدونکو بیا په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د دوام غوښتنه کړې ده. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ورکشو اجزانو د پروګرام لنډه برخه هم لیاده ما باسي. خو پایل ستاسو په پیغامونو کې.
السلام علیکم ورورا ټولو ازادي رادو اوریدونکو ته. ورورا د تخار د ولایت د درکت ولسوالۍ د نورخیل اوسیدونکو یم. تماس نیولی ورورا غواړی مې راړم چې دا کومنامه ده کارکوونکي مې شکایت دغه دی ورورا د درکت ولسوالۍ ورورا سړک راځي او مسازو ته یو وخت دې ری د صاحب و په تر سړک پی ورورا دا شل کال مشکل حال ولن نه صاحب پر موږ مظلوم خلکو باندې ظلم ستم اخیستی دی ورورا علی و دیوالونو مزیک را خراج کړی صاحب درخت را وښول ز دیوالونو چپاک ولا نو هیڅ څوک مو شکایت څوک نه اوري کومندانی ته ورزو شکایت نه اوري دل کیږي او صاحب ظلم ستامو او هل ترزل سره کیږي دا څه ظلم دا وایي دا ولې دی وس دا مې شکایت ته ټول اوریدم کې دا وسې سلام علیکم
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ او پدغه نظر سره شریکوم چې طالبان په افغانستان کې د شوزو د انسټیټیوټونو او مکتبونو او پنتونونو مخنیوي لپاره زما خپل شخصي نظر دا چې دی دا شونه ګړم چې بنسي ولې موږ زنانه ضرورت لرو په افغانستان کې دا چې زنانه مرزي راځي چې هغه نه ډاکټر ته نسوي کېدلی بیا طالبان سره د غشتنه لرم چې دا سی یو پروګرام او د غورته جوړ کی شی ورته معرفي کی چې منه ګرځ د خپل محافظین خپل ځای زنانه ډاکټرانی یو سازان زنانه د خپل په شریعي چوکاټ کې داسي یو ځای شی ورته جوړ کی چې د خپل په شریعي نظر سره چې دغه شو نظر دی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو اولیدونکو ته د نړۍ له کومې سلامونه وایم هیله من یم چې روغ جوړ او خوشاله یاست ما د ازادۍ رادیو څخه دا غوښتنه چې زموږ خبرې تر مسؤلینو پورې ورسي موږ په هلمند کې د نرخونو د دې غوړو او د دې نورو خوراکي توکو ډیر زیات ګران دي ځکه چې مسلمانان ستړي دي خلک یې ستړي دي اوس ډیر سخت ظلم روان دی ځکه چې هلته ډالر کښته شي موږ چې نه راکښته کېږي که چېرې ډالر پورته شي یو ډالر مثال یوه روپۍ ولاړ شي ډالر دستي تجاران دوکانداران ټوله دا وایي ډالر لوړ شوی دی دوی یو دوه چنده نور لوړ کړي موږ د مسلمان چې دا غوښتنه او هیله کوو چې زموږ ته دغه شان ارزانه کړي دا مسلمانان ستړي دي مسلمانان سره کومکونه وکړي مرستې چې د خارج را روان دي هغه د نورو مسلمانانو سره نه کېږي د هغه خلکو سره کېږي چې پیسه دارې مالداره خلک دي دنیاداره خلک دي مسکین ته یوه ذره شي هم نه رسېږي نو خدای دې وکړي دا زما میسیج او یا زما پیغام تر مسلمانو ورسې.
سلام علیکم شایست په خیر است افغانستان ټول ولس ته نیک او سلامونه پرځینې وایم تا دې وکړي چې د طالبانو پر زړه د رحم اوبه تېرې شي دغه د ښځو مکتبونه الک وسلام.
السلام علیکم ازادی رادیو کې درمنو اوریدونکو از د هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ د سرپاړی کې کېما د پساوه سیمې زمیاړي کې نیولې ده دلته خدیانسته سیمې کاټان چنداني کار نه کوي مخابراتي شبکو سره بيخي مجبورې.
ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ازادی رادیو کارکونکو مودغه هیله او ارزو ده زموږ ژغ در اسلامی امارت در مشرانو پرې ورسې بر پخوا په 2 افغانۍ وو اول ور په 1.5 افغانۍ وو بیا په 2 افغانۍ سو اوس په 2.5 افغانۍ دی نو په مساکله کې ډیر خلک شکایت کوي ډیر خلک راوتلي دي زموږ ژغ در لوړو مقاماتو پرې ورسو چې دا بر په اصلاح کې په خوا په 2 افغانۍ وو اوس په 4 افغانۍ کې پخوا په 2 افغانۍ وځي په 15 افغانۍ کې خو در 15 افغانۍ دی نه ګرانه نو وس مسلمانان ټول سړي دي دکانداران شي نه لري بلته شاروالي روپی جن غواړي ته دا برق پی دي بازارونه سره خراب دي سودا وی نسته زموږ دا هله ورزو ده چې زموږ دا راپور دي درو مشرانو پرې ورسي وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ دا زادی رادیو ټول کارکونکو ته د مینې ډک سلامونه زه عصمت الله ایم د هلمند ولایت څخه د سراسر کې عزیزانو موږ فریاد لوړو پر اشاره وکړو رسو دی او ډېر سختونه وسته یو سختي ادا ده چې پر خلکو باندې د ټیک سومالیا ډېر زیات دي د بل طرف سره د علماء څخه او د مشتان بې امامانو سولو د غوسو شرونه اخی او زکاتونه ځنې ټولې او علماء مو دوی خپلواک نه سولو د لوی تر اثر لاندې دي او چې مشتان امام نه لري جماعتونه ودرېدل در سره او څو شرون چې هغه دوی اخی په خو به خپل امامان تور کول او هغه بدل ته د دې مختلفانو د یو مازه کاروبار نو دا زموږ شرط چې دا ډیر سخت خلک متنفر کیږي په کښې په دې کې او خلک خفه کیږي دا خو دوی د کارو لوی تاوان دی یا چې دا خبره زموږ ورسوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا خبر می کوله د ازادی رادیو ته چې د ازمر ده هلمند ولایت کې چې کې پولیس والی کې دا وبه ډیر ورځ په ورځ کښته روانې د خلکو چاره به را خرڅه وبه ولاړې 200 متره سمسیولان ورچول دا باره پیپ پیتاب لري کېلن لري کې سمسیول لري نو مخلوق په دغسې عذاب اخته دی وروره که ما ژغ تر د مشران پر ورسې چې دا مندوان ورته چکوندونه ورته جوړ کې یا دا دامه څه د کج کې د دامه څه واله ورته راکښ کې ورور د مخلوق ډیر پازاب دی.
سلامونه اونی کې هلی د ازادۍ رادیو ته او ټول محترم اوریدونکو ته پاس د سلامه. البته لکه څنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او خایس دی، هغه زنانه وی که مردانه. مثال منګه یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملک ته وړو، څومره تکلیف سره مخې مخوي ګټو ویزو او د پاسپورت د چنده خرچا کچیرې زمنګ په خپل ملک زنانه وشار متخصصي د کور دننه علاج هم ارزانه تمامېږي او هم تکلیفونه نه لري، ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټول اقتصادي دزګه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام طارق ته کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو اوریدونکو کار کوونکو ته سلامونه وایم. ما د سلام عرض میدم. دا په ډېر مشکلات جوړ کې د تلویزیون نشرات بندي، ویډیو بندي، دا په تمام نړۍ کې نشته. تمام نړۍ کې دا چې قانون او دا حکومت وو نه دی لري، الله دې خپل خیر کې. موږ ډېر په دې باندې ناخوښه یو. باید رسنۍ آزادې، رسنۍ باید رسنۍ خپل خبرونه وتري، مسلمان ورسي. د طالبان یو شکار چې دا ویډیو بندي، تصویر بندي، دا هم نه کې امکان نه لري.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه. زه د کندهار سمې خبره کول نو د چنای شبخانی د میرویس روغتون په اړه مې دا زموږ ژغتر لوړو مسولینو پورې رساوه. ستاسو په ذریعه باندې موږ دلته ورور نه دواوي نه کانولې نه په د پلستران، یعنې د وینې د معاینات او کوچناکه چې ښه داله هم په مریضانو رانیسي. نو موږ لکه په دغه عقله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي، وروره پیسې چار څه راځي، هغه د شپخانې د امیرینو در مابین سره ورکېږي. نو موږ لکم په دغه کار کې همکاري راسره وکړله وروره. زه خپله هم اوس یو مریض یم، هم یو مریض دلته بستر کړی دی، لکه په شخصي ځای کې چې بستر مازګه د وتاکو کرایه نه غواړي، نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیسو.
د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه نیک هیلې وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ د خوشحال کلی اوسیدونکو یم. لنډ پیغام پرېږدم. دا چې ژمی پر رسیدو ده، نو ځینې هیوادوال د سون مواد نه لري. نو له هغو مالدارو خلکو مې غوښتنه دا ده چې لاړمنو کورنیو سره پرا همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالدار دي یا اقتصاد ښه دی، نو هر ژمی نوي کورتۍ او څادران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمنو کورنیو ته دی ورکړي. کېدای شي د دې لپاره زاړه وي، د نورو لپاره به نه وي. هیله ده زما پیغام نشر.
سلامونه اونې کې هیله خیر. عمران وسلم له خوست ولایت څخه د ازادۍ رادیو کارکونکو څخه خیله کیږي چې راخ کې زخپله بندي ومه او په کچه کې لاړو او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې. هلته د طالبانو سفارت دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نوی کار ورته کولو. داسې وایي چې یو نیم کال جیلې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي. له تاسو څخه خیله کیږي چې د طالبانو سفارت سره په اړیکه کې شئ، په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري، او د بندیانو په هغه کې کوشش وکړي چې خلاص شي. ډېر په بد حالات کې و. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادۍ رادیو اوریدونکو کار کوونکو ته سلامونه وایم. موږ په پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ کې د سیستم زیاته ده د سینه بغل او کلینیکونه مونږ کمزوري دي. ډاکټران څه خاص ډاکټران نشته چې هغه یا معاینات شي او کې یا درملنه وکړي. بل ولسوالۍ ته جنزو او بل ولسوالۍ کې بیا لاړ سواله ته بیا دوا وشي. په مثال په وخت نو سره سوالای ځکه چې هغه مو غواړي چې دوا وشي تراسي. مثال بیرته موږ ځان نه سور تر سوالای ډاکټرانو له خوا دلته ډیره کمزوري ده. مثال کلینیکونه
سلامونه نیکی هلی ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. افغان کډوالو سره ایران یا په ترکیه یا پاکستان یا نورو هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر چې روان دی، هغه نور د برداشت وړ نه دی. زندانو ته چول وهل، ټکول یا په دار ځړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوال ورسره مخامخ دي. تر دې دمه طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشکلات حل کړي نه دي. دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړي. دغه ځورونې طالبان باید وغندي. زما فکر تر دې دمه چوپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي. طالبان په مقابل کې باید زر تر زره حل لارې وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی ریڈیو ٹولو کار کون کو اور ادن کو تو سلام نہ وایم ز محمد اللہ سائل گومل وسالی وسیدن کا مزار خیر د کلیم او مش خستن ز دغه سه کنٹینیو شای کار نه کی بیت سنٹینیو شای رات منظور اس او سڑک م بیخ اندازی زیاد خراب مسل مرزان شای پیش لدن ز کی بل وساری سرو بی پوری س ز مش درې گھنٹه مزل د خراب ایلار نو اله د دج ما میسج نه شرکی
اور ادن کو دا وستا سه پیغامونه چی پر بلا بلا سلام او آزادی رادیو تفریح وو موږ هم در تخباره کړه په دهیله چې د مسول چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 25 501
وسام راځو د ورکشاپ ځانو د لټې پروګرام ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ د آزادی رادیو زړه تراتیو رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم ز بیا هم یو زلی عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاری ز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم پیغام هم دا سیدی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي د 15 کالو دی 2 کال کېږي چې د علمن ولایت د کاریز د سیمې څخه نادر کسه وې دي نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیر پښیشانه ده او کورنۍ ډیر خوابدې ده ځکه ماشومان تر شا پاتې سوي دي نو نه د مړه او نه د ژوندۍ درک ورته ستام نو یله کوم چې ما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وایم که د هڅه سره معلومات زما په دغه شمیره دي زما سره اړیکه ونیسي 0 0 5 0 9 5 2 زل به هم شمیره درته وایم 0 0 5 0 9 5 2 نو هله د ازادۍ رادیو سکوم چې زما اخلاقي هم دغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي او سلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادۍ رادیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلامونه لیک تر غلې اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه زمرد هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کې نه درکسه وای دی د کورنۍ البته د ماشوم په هړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه
دغه کشر نفر دا شپانس کلن عمر یې د ولو سکالو دی او دی کریم احمد طیب نومیږي دا جمله محمد ایساخون مرحوم زیدین د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکی دی نو د دلارام څخه راتلی چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی بن 4 میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی یو چا سره معلومات وو یو مسلمان سره معلومات وو ګوندستای معلومات یې راکړي دماغ خراب دی چې بیخی څو وار موږ ډاکټر ته بیولې ده داخلي پولیسماره هم دغه د خادم صاحب 0 0 5 4 1 4 1 8 8 5 2 2 8 5
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړي و نو کچېره تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې راکړی نو د ډیری مسلمانۍ مهرباني همدردی لمخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسي زما د ټلیفون شمیره د 0 0 1 1 2 3 8 9 یعنی 0 0 1 1 2 3 2 9 پر دغه شمیره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسي نو ښه وخت ښه چاره خدای پامن السلام علیکم
څنګه وشه په خیر جوړ اله د وساته جوړ وسه نه پر چې ده شپږ میاشت کې چې ورک ته نمیروالی دی د پلان عبدالوهاب د نیکه نوم یې احمد دی د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی نو د شپږ میاشت کې چې نادراکه ده کې هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0023221111.
سلام علیکم، زه د اسماعیل پلار یم د کوچني اختر درېمه ورځ ولاړې غورغوري ته د غزنې دغه ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم، نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي او دوسو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ما ته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی، بل کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی، زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0023028440 شمیره بیا تکراروم، 0023028440.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و هغه زما همسنفی و، دا دوه درې کاله کېږي چې د شمیرې را څخه د ثبت څخه وتلی د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرمه چې دی که چیرې دوی زما خپله ژغه اوري، او خصوصا عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره هغه شمیرې د ازادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پرېږدمه. که چیرې دوی یا بل څوک یا نور قریبانو دوی نږدې دغه پیغام واورېدی، نو لطف دی وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پرېږدمه چې انشاءالله رحمنه او د ازادۍ راډیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره ته اعلانوم 0 اویا 3015 او 800. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نور ساس وخت نه نیسم. السلام علیکم، به احترام.
السلام علیکم، د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام ادا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخکي وتلې د کور او بیا ته درکو پته نه لګي اوسه پورې. نو که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې را سره اړیکه ونیسي 0 اویا 0 اته 0 6 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسي. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي. او نن رمضان دی، په قوم مزارا دی، مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی او بس دغه وخت نه موږ سره شوی وای چې موږ خپل کور ته ځنه ځم بیرته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ، د ورکسو ځان او کارکونکو اوریدونکو څنګه است؟ جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ تایر روشان تاتم یو ځانګړی سلام کوم، احمد قنداری خبره کوم د هلمند ولایت تبریش ولسوالی سره. زموږ د کاکا زوی ورک سوی دی چې د اتلو سکلو دی، نو تقریبا د لس کاله کېږي دی د اتلو سکلو د شلو کلو پر شاوخوا دی، تقریبا د لس دولس کاله کېږي ته خپل کور نه ترک سوی دی. د کندهار د باغپل ولسوالی، باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزې په سیمه کې، نو د لیته نه درک سوی دی د خپل کور سره. نو تر دننه پورې بیا د مړو د ژوندي درک نه دی معلوم سوی. نو ما اوس دغه پیغام تاسو پریښوي، هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته، نو زموږ سره دې په دغه تلیفوني شمیرو تماس ونیسي 0 اویا 0 15 9 8 1 0 بل شمیره سلام د 0 4 9 2 3 1 9 3 0 1 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم تازادی ساتھیو کارکونکو او دیتوں سلام پدیل چې جوړ بس مننه په مرزات پرونه جوړ خړې د زړه د ورکو سوا جزان د پاره د پرونه مو جوړ کړی دا به خې پندور کار دی مز یو دوه سورک دی د مصطفی په نامه د پاره ولایت نردری ورسالی وسیتون کې دی د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی او کار توک په دې اړه معلومات لري یا د چالې دلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګ کړئ د ټلیفون شماره تر څو ما څه پروا څه پر څلور دوه اته شپږ څه پر څلور دوه شماره یو ځلې بیا وایم څه پروا څه پر څلور دوه اته شپږ څه پر څلور دوه مننه د خدای په امان.
السلام علیکم د شمزول مسالې ز خبر کوم د فلیلی د کلی د زین الدین کاکو زوی د جمهوریت د کورکته که څوک معلومات لري او څو په کندهار کې د کډې په خپل ځما غار دي ما په دغه شمیره کې زنګ راټوي چې تر څلور اویا اووه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسلمان شمیره ده تر بل دې څنګه شمیره باندې که زنګ راټوي شمیرات
السلام علیکم دا زدید راوی ټول اوریدونکو او کارکون ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی يم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستا سره پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچی رسا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان چې دوه کال کې شدلې دی کله یو ځای شي چې کور مېلته دی کله بل ځای شي چې کور مېلته دی نو کده کوم دوست قریب یش ناخته زما اخلاقی سره دی په همدغه شمرو هړی کې گیر کې شپر و شپر شپاج شپر نه او یو و پنځه دوه یو ځل به هم شمیره درته وام شپر و شپر شپاج شپر نه یو و پنځه او دوه اله کوم چې زما پیغام نشر سي. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشوم بیګاره ایست د بیدرکه شوې ده او هله تاسو دغه خبر خپور کئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بیګاره ایست بیر نادر کده او د 213 ولې کابل د قسیمه کې ده او د چاوی بس ودا نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د وی ماشوم انجلی عکس په واتس اپ کې ایښی دي چې دغه انجلی عمر د شپږو څخه تر لس کالو پورې اټکل کېدای شي. خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم نه دغه ماشوم نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه دغه ورور د واتس اپ شمیره تاسو ته لولم کچیري کم څوک د کومې ماشوم انجلی په لټه کې وي وکولای شي داغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور پر راتلونکي کې خپل نوم ادرس او د امکان په صورت کې د دغه انجلی نوم موږ ته ذکر کړي نو ډیر به شي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتس اپ شمیره 00 درنوي و و څلور یو و اته دوه شپږ و. شمیره بیا تکراروم 00 درنوي و و څلور یو و اته دوه شپږ و.
السلام علیکم د ازادی رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پریږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه خوابه دی وتلی دی. دولس کاله عمر لري نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کی د کندهار کی د ازمادت پسیمه کلته وسیږي نو د کور څخه نه دره کسوی دي د پاره څخه به دي سوی دي نو د مهربانی لمخه دي هر مسلمان ورور ته کی چیرې معلومات وي نو زموږ سره دی په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکي. زما د ټلیفون شماره ده 0301 003 نو د مهربانی له مخه مومن مسلمان ورور ته چا معلومات دي مهربانی دی وکړي موږ سره دی په دغه شماره اړیکه ونیسي. خدای په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو. زما د اکا زوی د غلام عیدین په نامه باندې دا څلور کاله کېږي ورک دی. که هر چا ته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده. که هر چا ته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمېره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چا ته معلومات 0 4 0 2 بل نمبر دی 0 2 3 6 6 3 7 8. ځای و د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی بالا ورور. چې هر چا ته معلومات یې د محمد لالا زوی دی د محمد شفیق حکام له سید. هر چا ته ورور معلومات یې ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فريدي سيال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي ملما
د ازادي رادیو د ازادي ملما پروگرام اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروانیم د ازادي رادیو له ملما سره خواله کوم. زموږ ملما عبد الوهاب چپان نومیشي. د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې اوسېدلې، سیاسي فعالیتونه یې کړې، په همدې خاطرې یو موده په زندان کې تیر کړې او اوس چې له څو لسیزو راهیسې په بریتانیا کې میشته، لا هم هلې ځلې کوي چې د خپل هیواد د ناورین د پای ته رسیدو لپاره کومه لار ومومي. له ښاغلي چبان د مې وغوښتل چې د خپل زیږن ځای په اړه درته ووایي.
زه د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې په یو کلي کې چې د هغې نوم مرکخیل دی هلته زېږېدلی یم. او دا مرکخیل د سپین غره په لمنه کې پروت یو کلی دی چې تقریبا 1400 متره د بحر د سطحې نه هغه لري لوړوالی لري. غټ کلی دی، په دې کې واړه او زاړه کلي شته. هلته په 1301 کال کې زه زېږېدلی یم او هلته مې مکتب هم ابتدایا شکل باندې ویلی دی.
د همدې کلي په باره کې زموږ اوریدونکو ته یو تصویر ورکوي څنګه ځای دی. د سپین غره نوم چې کله خلک اوري نو فکر به کوي چې په واورو پوښلی وي، اواب متفاوته وي. څنګه یو ځای دی؟
دا یو داسې کلی دی چې کاملا غرنیز یو اغلری موقعیت لري او د مرکخیلو تنګه د دې کلی د منځ نه وتلی دی چې عمدتا خلک د خوړ په نامه باندې یادوي. او دې خوا یې هم کلی دي، هغې خوا یې هم کلی دي چې عمدتا پکې ډیر خلک اوسیږي. په هغه وخت کې چې د داود خان د وختونو په احصایه کې شمال دلی و په هغې وختونو کې 15,000 خلک درلودل چې هلته استوک نه کوله، اوس وایي چې دا تعداد 10,000 تنو ته پورته شوی دی. دا یو داسې منطقه ده چې د جلابات هوا په نسبت باندې دا هوا کاملا تفاوت لري. تفاوت په دې کې دی چې دا هوا عمدتا د کابل سره یو ډول ورتول لري او همدغه سه تودوخه هم لکڅه تودا او په عین حال کې ساره هم لري او ور هم دلته وریږي او ژمه هم لري او خصوصا په پسرلي کې د دوه میاشتو لپاره بارانونه لري چې هغه ته زول ویل کېږي او د دې منطق په دې کې دی چې چون د سپین غره په سلسله کې دا کلی واقع دی هغلته ونې زیاتې دي ځنګلونه زیات دي او هغې ځای کې بارانونه ډېر کېږي نو دا د هغې څخه چې دی متاثر دی دا داسې خاوره لري چې هغې ته په انګلیسي کې سینډي لوم وایي او دا ډول ځمکې عمدتاً حاصل خیز ځمکې وي درې فاصله څلور فاصله دوه فاصله داسې حاصلات کوي نو زمون په کلي کې هر ډول میوه شته که تاسو فکر وکړئ چې څومره میوې چې په ګرمو منطقو او سړو منطقو کې کیږي دا د مرکخیلو په کلي کې یا د مرکخیلو په دغه ساحه کې دا میوې تاسو پیدا کولی شئ پوهنتون رخصت شو او مونږ به چې جلال آباد ته ولاړلو بیا د جلال آباد نه به خپل کلي ته مونږ ته د هوا تفاوت داسې معلومېدو لکه سړی د ګرمو اوبو لاس چې په یخو اوبو کې کیږدي نو په طبیعي ډول باندې هغه کلی په ما باندې ډېر ګران دی نو په همدې خاطر باندې د هغې کلي په څیره کې زه خپل هیواد احساسوم
بله تر څو کلنۍ پورې هلته وي بیا مو د ابتدایي زده کړو نه وروسته نورې زده کړې چیرې وکړې اته باندې زده کړو په خاطر به بل ځای ته تللی یاست
بله زه تر پنځه کلنۍ تر پنځم صنف پورې په کلي کې پاتې شوم کله مې چې پنځم صنف ته کامیاب شوم پلار مې زه سپار شا کوم مزار شریف ته هلته زما یو اکا اوسېده هغه اوس نو هلته مې په نادرشاهي ښوونځي کې د خپل ورور سره یو ځای چې زما ورور اوس په نیویارک کې ژوند کوي پخوانی ډیپلومات و د هغه سره مې یو ځای هلته سپارچه یوړله هغه دریم صنف ته او ما هم پنځم صنف ته
یعنی خاص درس لپاره چې مزار شریف ته لاړې
اصلا بله پلار مې داسې فکر کاوه چې گوه که دی دغه درس چې مونږ په هغه کې ویلو په مرکخیلو کې هغه داسې فکر کاوه چې دا به کافي نه وي خو زما په اند باندې کوم درس چې مونږ په مرکخیلو کې په پنځو کلونو کې ووایه هغه زما د راتلونکو تحصیلاتو دپاره بېحده ډېر ښه اساس و مثلا ما په پښتو ژبه باندې په دریم صنف کې منظم یو څه لیکلی شو نو دریم صنف کې لیکنه کول او هغه بیا ښه مشکل لیکنه کول دا لږ ستونزمن کار دی مونږ دا کار کوو او دا د هغو استادانو زیار او کوښښ و چې دوی کوو کله چې زه بیا مزار شریف ته ولاړم د خپل ورور سره هلته د نادرشاهي په نامه باندې یوه ابتدایا وه په هغې کې په شپږم صنف کې زه او ورور مې په څلورم صنف کې داخل شو څرنګه چې ما دری ژبه زده نه وه او د ورور مې هم نو د دې ښوونځي په څنګ کې یا د دې ښوونځي په انګړ کې په یوه برخه کې یو بل ښوونځی موجود و چې دې ته د امیر شېر علي خان متوسطه یا منځنی ښوونځی وایه دا په پښتو ژبه باندې په هغې وخت کې و او دا ښوونځی په لیلیه ډول باندې هلته و دا عمدتاً د مزار شریف هغه سیمې لکه چاربولک بلخ او د دغو ځایونو چې پښتون نشین خلک هلته ډېر زیات پکې اوسېدل د هغو کلو نه چې دی ډېر زیات خلک دې ښوونځي ته راتلل او په دې ښوونځي کې بیا مونږ سپارشه شو او شپږم صنف مو په دې ځای کې وویل ځکه چې هغه په پښتو ژبه باندې و په دې کې بیا یوه ګټه مونږ دا وکړله چې دواړه ژبې مونږ زده کړلې هم پښتو مو ښه کړله او هم په عین حال کې په دې ځای کې مونږ په دري ژبه باندې هم د خلکو سره تکلم کوو د دې ژبه مو زده کړله تر نه هم صنف پورې ز په اغیزه کې پاتې شوم او په خونم رو باندې کامیاب شوم په دغه خونځي کې تل اول نمره دوم نمره وم او خوخم په اغیزه کې اوسیدم او د مزار شریف کې په هغه وخت کې د ښه خاطرې مې درلودلې خصوصا د بلخ په ولسوالۍ کې چې زبا کلتلم او د بلخ زړه کلامې لیدله او کله به چې زموږ د تاریخ استاد مونږ ته د ام البلاد په حق باندې خبرې کولې چې د هارون مور دا د هارون مور ما څو ځله په خپل سترګو باندې لیدلې ده او اوس هم چې د ویار لرم او خوښیږي مې چې په دې ارتباط باندې کسانو ته کیسه وکم. د دې په څنګ کې نورې آبادات هم هلته موجود وو، نورې ودانۍ هم هلته موجودې وې چې ډېرې تاریخي ودانۍ وې او اوس هم زما په ذهن کې شته ده چې د هغوی سره لږ زموږ د خلکو د ناپوهۍ پر اساس باندې ښه چلند نه کېدو، خو لیکن زموږ د هېواد د تاریخ زړه د هغې سره تړلی دی.
بیا تر نهم مو قصه وکړه، له نهم وروسته بیا څنګه چرته وویله، بیا پوهنتون څنګه لاړې، کوم پوهنځی مو ولوست؟
زه په نهم صنف کې په ښو نمرو باندې بریالی شوم، نو بیا داسې یو پروګرام طرحه شو چې اول نمره، دویم نمره او دریم نمره باید مسلکي ښوونځیو ته ولاړ شي. نو زه د مسلکي ښوونځیو په لړ کې زه د هلمند د زراعت لیسې ته ولاړلم او هلته مې چې دی درس شروع کړ. د هلمند د په ولایت کې د لیسې د دورې د شروع مسأله ما ته بی حده ډیره زیاته په زړه پورې ده، هغه په دې خاطر باندې چې دا د هلمند په ازارجفت ولسوالۍ کې پرته یوه لیسه وه چې پخوا دلته د ازارجفت پل چې کله جوړېدو د دې پل سره په څنګ کې یو لوی نهر چې د بخرا د نهر په نامه باندې یادېدو یا د بخرا ویاله په نامه باندې یادېدله چې ډېرې زیاتې ځمکې خړوبولې، د هغې دپاره امریکایانو یو ښارګوټی جوړ کړی و. یو یې ښارګوټی د ځان دپاره جوړ کړی و او یو یې هم د کارګرانو دپاره یوه قصبه جوړه کړې وه چې په دغه ښارګوټي کې چې امریکایان اوسېدل چې ډېر ښه تاسیسات یې درلودل، د هغې زمان ډېر لوکس او ډېر عالي تاسیسات، او د هلمند د سیند په غاړه باندې او د پله سره په څنګ کې دا ډېره زیاته زړوړونکې منظره به یې تشکیلوله. او په دې ځای کې زموږ لیسه واقع شوې وه، او دا لیسه ولې د کابل څخه تللې وه دې یو بیل داستان دی. هغه داستان دا دی چې دې لیسې به ډېر زیات اعتصابونه او مظاهرې کولې، نو دا لیسه هلته جزایي تللې وه. خو که جزایي تللې هم وه خو ډېر ښه ځای ته تللې وه، او په هغې ځای کې په دې خاطر باندې چې د دې لیسې دپاره ډېر ښه تاسیسات، یو ښه مجهز ورکشاپ، او په عین حال کې ځینې زراعتي وسایل او آلات چې د دې لیسې د کار دپاره ډېر زیات مهم وه، 300 جریبه ځمکه فارم، او دا ټول چې د دوی نصیب شول، د استادانو دپاره ډېرې ښې خونې، او په عین حال کې د لمبلو دپاره چې د ډېر ښه هاوس او ډېر ښه کانتین، او په عین حال کې د استادانو دپاره د اوسېدو ښې کوټې، دا ټول ملحقات یې درلودل او په عصري ډول یې درلودل. نو په هغې ځای کې موږ لیسه ولوستله، او په همدغه ځای کې و چې زه سیاست ته مې هم په همدې لیسه کې رجوع وکړله، او د همدغې لیسې نه د کانکور د ازموینې په نتیجه کې زه د کابل پوهنتون ته کامیاب شوم، چې دا کال 1350 کال و چې زه د کابل پوهنتون ته د زراعت پوهنځي ته ور بریالی شوم.
زراعت ولیم زراعت انتخاب کو په دې خاطر چې په هلمند کې مو لیسه تر ډېره حده زراعتي وه،
نو چانسونه نور هم وه چې موږ کولی شول نورو فاکولټو ته هم انتخاب وکړو، خو دا په دې خاطر باندې ډېره مهمه وه چې موږ آلریډي دری کال په خپل مسلک کې ویلی وو او مونږ په همدغه لیسه کې دری مضامینه په انګلیسي ژبه باندې اخیستي وو چې د زراعت مضمون وو، آلات زراعتي وو، او په عین حال کې یو بل مضمون وو چې د نباتاتو په نامه باندې یادی دو دا مونږ په انګریزي ژبه باندې ویل. نو کله چې دلته مونږ په انګریزي ژبه باندې درس وایو او دا مضامین زمونږ په انګریزي ژبه باندې وو، بیا زمونږ په دغه لیسه کې ډېرې داسې مسایل وو چې هغه د انګریزي ژبې سره تړاو درلود او د هغې د زده کړې سره تړاو درلود. نو په دې خاطر باندې د زراعت پوهنځی انتخاب کړ چې هلته هم ټیکسټ بوکونه په پښتو او دري ژبه باندې نه وو، هغه ټول په انګریزي ژبه باندې وو. نو په دې خاطر باندې مونږ په ډېره خوښۍ باندې دا پوهنځی انتخاب کړ او په دې پوهنځي کې بیا ورته داسې وسایل وو لکه فارم، لابراتوارونه، او په عین حال کې د زده کړې هماغسې سیستم لکه مونږ چې په هلمند زراعت لیسه کې درلود. مثلا د هلمند په زراعت لیسه کې هیڅکله داسې استاد مونږ نه درلود چې هغه د کم سویه سړی وي. مونږ ټول هغه استادان درلودل چې یا لیسانسه او یا فوق د لیسانس، او دو ټولو د امریکا په متحده ایالاتو کې په بیروت کې شپږ میاشتې د یو کال او حتی د یو نیم کالونو پورې دوی زده کړې کړې وي. نو د داسې استادانو په تدریس باندې مونږ د زراعت لیسه ولوستله، او کله چې د کابل پوهنتون ته راغلو مونږ ته د زراعت فاکولته لوستل اسانه په دې خاطر باندې وو چې هغه بیسیک ټول شیان مونږ په هلمند زراعت لیسه کې زده کړي وو. او دلته د نورو هغو کسانو په نسبت باندې چې د نورو لیسو څخه راغلي وو او زراعت پوهنځي کې زموږ سره وو، زموږ ستونزه کمې وي.
او د پوهنتون د دورې مسرته وای چې د پوهنتون دوره بیا څنګه وه؟
لکه څنګه مې چې د هلمند زراعت لیسې په ارتباط باندې خبره درته وکړه، دا خو لکه سموت خبرې وي. خو ما په کې جنجالونه هم درلودل. مثلا په هغې ځای کې مونږ په یو اعتصاب کې خارج شولو د هغې لیسې نه، بیا په ډېر مشکل باندې چې دی داخل شولو. هغې وخت کې ډاکټر قیوم د ښوونې او روزنې وزیر وو او په خپله باندې پوه سړی وو. هغې وخت کې وزیران ډېر پوهان خلک وو. نو کله چې دلته هم راغلم دا ژوند مې هم لږ څه د لانجو سره مخامخ وو.
څه ډول لانجې که یو څه توضیح ورکړي؟
یوه مسله چې راپېښه شوله هغه دا وه چې کله مونږ په درسونو باندې شروع وکړله، زمونږ یو مضمون وو په نام د اورینټیشن. دا افاقي معلومات یا هغه اضافي معلومات چې د مسلکي پوهې تر څنګ مونږ حاصلول، په دې باندې مونږ ورته وي که چیرې یو بل مسلکي مضمون مونږ ته زیات شي، دا لږ داسې یوزلس مضمون دی، لږ څه داسې په کارېږي نه. خو ونه شو. په هغې کې مونږ 103 تنه د زراعت پوهنځي د لومړي ټولګي څخه ټول خارج شولو.
تاسو اعتراض دومره جدي وو چې تاسو خارج شئ؟
اعتراض خو په دې خاطر باندې جدي وو چې دا سلسله په هغې وخت کې د هېواد د پوهنتوني جنبش سره یو ډول تړاو درلود. مثلا په هغه وخت کې جنبش ډیر زیات جدي شوی وو، ډیر مسایل راپورته شوي وو چې خلکو اعتراض کوو، خصوصا محصلینو بیا په دې کې چې ډیر برلاسي وو. او دا پدیده په هغه وخت کې د افغانانو د پاره لږ نوی هم وو چې دوی په دیموکراتیک ډول باندې څنګه هغه کوي اعتراض کوي. او په دې وخت کې چون د دیموکراسۍ لسیزه وه، د هم چې د ډیر زیات کومک د افغانانو سره د محصلینو سره کړی وو. بله، دا اعتراض دومره جدي شو چې موږ 103 تنه ټول د دغه پوهنځي څخه چې دی خارج شولو.
اوس څه فکر کوئ چې آیا له درسونو سره همزمانه په سیاست کې ګوتې وهل دا د درس دغه پروسه له خنډ او ځنډ سره نه مخامخوي ښه کار دی او که نه دی؟
داسې دی چې په خپله که چیرې اعتراض نه وي د زده کړو په جریان کې زده کړې نه تکمیلېږي. د زده کړو سره یو ځای اعتراضات په اعتراضاتو کې ګډون، مسائل راپورته کول، د مسائلو حلول، دا د درسونو او د پوهنتوني ژوند یو نشلیدونکې برخه ده.
هغه خلکو چې اعتراضونه کول عموما د دې لپاره اعتراض نه کوي چې مثلا د پوهنتون درس دې داسې شي یا هغه سې شي، اصلاحات راوستل شي، بلکې نوري ایدیالوژي او سیاستونه و چې هدف هغه سیاستونه او ایدیالوژي و د یو غوډي پرمختګ بیولو لپاره.
دا څه و چې دا خبره بلګ ډیره زیاته صحیح نه وي. کزه تاسو ته د خپل سترګو لیدلې حال وګورم، البته ټول دغه جنبش اول سنفي غوښتنې درلودلې، البته چې د طبقاتي مبارزې اواز نه پورته کوو یا د نړیوال اسلامي ورورې اواز چا نه پورته کوو، البته لومړی سنفي غوښتنې وي چې سنفي غوښتنې بالاخره په سیاسي غوښتنو باندې بدلېدي.
د ماموریت په باره کې مو وایست چېرته او څنګه و؟
و ماموریت دی کانال دی ننګرهار دی ناوی دی پراختیا پا پروژه کی و، او حال تا دی غازی آباد پنامه باندی فارم موجود و، دی هده فارم موجود و، زه دی غازی آباد پا فارم که فنی مامور و، حال تا می ماموریت کوا، خلیکن حال تا هم دی هواد دی سیاسی جنبش سر از ماجوان ترله و، او پا غی وقت که انجینر محمد غفران دی اغه پروژې لوی رئیسو، نو ما یو کال البته تیر کړ، خو په یو کال کې البته بی عدالتي موجوده وي. د مثال په توګه سره د مامورینو د معاش نه، یا د مامورینو د کاروانې نه، یا د مامورینو د حق نه په ځنې استفاده سو کېدلې. په هغه اعتراض کې مونږ کله کله اعتراض کوو، مونږ به کله کله اداری توکلو، منگا با اغا واکمن خبرول، نو پا اغی بنیاد باندی زدی ماموریت نه هم یو کال روست رووتم، زکر رووتم چو دوی رو شرلم. کلی چی رو شرلم بیرت دی کابل پوانتون تراغللم، او دی زراعت پوانزی که می دی استادانو سر خبری وکرم. اغوی دا خبر را توکرل چکا چی ری تاسو دی خپلو هاگو ملگرو سر چه اغوی خادش شوی دی یوی برخی سر خبری وکی که پول چیری را جمعشی منگ استاسونه یو بل کانکور امتحان اخلو، او دیگه کانکور آزموینه که تاسو چیری بریالی شوله منگ تاسو کولی شو چی بیرتا دی زراعت پانزی پو اگه که موگو نیسو، یعنی تاسو شامل کو بیا منگ دا کارو کو. خب خوشی نیست را در تو ایمه چی دیو سلو دریش بیتو تنانه منگ فقط یواز دو اتیتانه را پیدا کلی شوال چی اغوی په شریکه باندې آزموینه ورکړه، او مونږ بیرته چې پوانتون کې شامل شو، او مونږ د زراعت پوانځي کې خپل درس ته ادامه ورکړه. دی وخت نو دلچسپ په دوره خو په دغه وخت کې شروع کیږي چې مخکې د دې نه چې دا خبره درته وکم لږ به د زراعت پوانځي په ارتباط هم لږ یو یاد وخت خبره درته وکم.
مهرباني.
زراعت پوانځي ډېر په زړه پورې پوانځي وو. هغه دا و چې یو خود اغا دی کابل دی پوانتون پا مجموع که ودانی چه تاسو وو گوره که لیلیا و او که تدریسی و که طول زیون و دا دیر مادرن جور شوی و دا دی جرمنی ایوی مصری پا وسته باندی جور شوی و چه دیر کلک تاسسات و دیغی نزیر لطورس پریزه دا وسم پا بریتانیا کیم او ډیرو هیوادونو ته تلل یم. ما د هغې نظیر په ډیرو ځایونو کې نه دی لیدلی، خصوصا په هغې زمانه کې. یعنی مونږ په ډیر یو لوکس سیستم کې چې دی هلته هم تدریس کوو او هم موږ د ژوند کوو هلته بیدیدو. نو د زراعت پوهنځی یو عجیب یو پوهنځی و. د څلوېښت استادان درلودل، هلته یو شماتیک موجود و چې په هغې کې د دوی ټولو و اکسونه موجود و. په دې کې تاسو پوهیږئ چې د دغه څلوېښتو استادانو د جملې نه یوازې او یوازې اوولس استادانو پی ایچ ډي درلودې او دا نورو ماستر ډیګري. نو په هغې وخت کې د یو پوهنځي په ترکیب کې د اوولسو استادانو چې پی ایچ ډي ولري او دا
نور
دا په خپله باندې چې دی مونږ ته او هر استاد مثلا په هغې ځای کې قهار سمین پنامه باندې یادی دوست مونگه دی خاوری یادی سویل استازو هغه به حد پو سره و. یا مثلا نور استادان داسه و به حد پو خلک و او واقعا موږ ته د زړه په هغه باندې په د زړه د تاله نه موږ ته تدریس کاوه. همدارنګه د هغې پوهنځي لابراتوارونه ډېر زیات د توجه وړ وو. لابراتوارونه یې ډېر مجهز وو او په عین حال کې په هغې وخت کې د دې فارم په هغې کې تجربې چې کېدې هغه ډېرې زیاتې د پاملرنې وړ وې. او په دې پوهنځي کې موږ په ډېر شوق باندې درس وایو او په څنګ کې موږ د سیاست مسأله هم ورسره مختبی وله. په دې وخت کې بیا د داود خان د جمهوریت شرایط هم رامنځته شول چې زه په هغې وخت کې په دویم صنف کې وم چې داود خان هغه وکړه. نو همدارنګه په هغې شرایطو کې هم موږ هلته پاتې شو. موږ ولیدل چې د ظاهر خان شرایط څه ډول شرایط وو، بیا د داود خان شرایط څه ډول شرایط وو. دا موږ په پوهنتون کې چې دی تجربه کړل. بیا په خوشحالۍ درته ووایم چې زه د څلورم صنف چې پنځه مضمونونه موږ په د آخر سمستر کې درلودل، د څلورو مضمونونو نه ما درې مضمونونو امتحان ورکړی وو. د ټیسټونو نمرې مې پوره وې، ازریخ مې مکمله پوره وه. په دغه وخت کې د داود خان د رژیم د خوانه په هغې وخت کې که څه هم موږ د داود خان د رژیم پر خلاف باندې هلته کار نه کوو، ځکه هغې وخت کې دا رژیم نسبتا تر نورو مترقي بلل کېدله. موږ داسې فکر کوو چې دا یو مترقي هغه دی، خو هغه کوم یو حالت چې خو هلته چې هغه کوم یو حالت را موجود شوی و چې د ظاهر خان په وخت کې و، دا د ده په وخت کې نه و. نو په دې خاطر باندې لږ پټو پنا اعتراض زیات و. بیا په دغه وختونو کې زه د دوی د خوانه ونیول شولم، د یو بل ملګري په شمول باندې مې چې موږ د مرکزي لیلی څخه یوړلو او بندیان یې کړو. نو موږ باندې پنځه کاله قید وخېژه و، او هغه هم په دې خاطر باندې چې د موږ سره کتابونه ونیول او زموږ سره چې د دیموکراتیک خلق د غړیتوب په ګناه باندې موږ بندیان کړلو. او موږ هم ورته اعتراف وکړ چې موږ د دغه ګونه غړي یو.
دا به نو د داود خان وروستی کال و چې بیا د ثور کودتا پی وشوه.
نه، دا وروستی کال ځکه نه و چې موږ بیا په زه اتلس میاشتې بیا په زندان کې پاتې شوم. بیا اتلس میاشتو نه وروسته بیا دا رژیم نسکور شو او موږ په هغې وخت کې بیا راووتو. موږ کله چې راووتو زمونږ اتلس میاشتې پوره شوې وې د پنځو کلو.
څنګه چې تاسو چې د محصل په سطح نسبتا د ګوند ټیټ غړي وې، تاسو ونیولې لیکن ستاسو مشانې نه ونیولې،
دا خبرې موږ ته دلچسپ معلومېدلې. دا پوښتنه هم وکړله چې ستاسو کوم دفتر شی لري. موږ حتی د هغه هوټل نوم ورته واخیستو چې په هغې کې زموږ د ګوند دفتر موجود و.
سوال دا دی چې داود خان ټوله ګوندونه منع کړي نه ول او خو کوم ګوند ته اجازه نه ورکوله چې فعالیت وکړي؟
نو موږ خو هلته که د ګوند نوم نه یادوو هلته خو داسې نه و چې ټول ګوندونه
ګوند درلود. هوټل کې مو سره غونډې کولې او په خپله مو ویل چې بیا اعتراف مو هم وکړو.
نو خبره داسې ده چې ګوندونه خو داسې نه وي چې یو حاکم ورته ووایي چې ته دې بند شه هغه دې بند شي. نو دا خو ګورې
چې همدغسې افکار یې درلود ملاتړ وکړ. داود خان په کودتا کې مو نقش درلود، ستاسو ګوند ډېر زیات رول درلود، په اوله کې اکثره وزیران هم تاسو د ګوند غړي ول.
دا ټول داسې خبرې دي چې سړی ورته حیرانیږي چې کله چې کچېرې اده رابطه د مثال په تور سره د ګوندي ایوې برخې سره موجوده وه، هغه هم په خپله باندې معنا داده چې تر یوې اندازې پورې په ډیموکراسۍ باندې معتقد خلک و. داود خان وطن پرست سړی و، لیکن د ده شاوخوا کوم څوک چې موجود و هغوی ورته ښې مشورې نه ورکولې.
سپان صاحب کله برتانیا ته راغلی؟
د 1999 نه را په دې خوا په برتانیا کې یم. په سیاسي مسالو کې، په فرهنګي مسالو کې، او لګ لګ په ترجمانۍ کې په دغه مسایلو باندې مې اشتغال درلود. اوس متقاعد یم، په دې ارتباط باندې مې ډېرې زیاتې مقالې لیکلې دي، همدا اوس مقالې را سره شته دي، او اوس مې چې درې کتابه تر لاس لاندې دي چې یو د هغې د جملې نه همدا غزما کلی دی چې تاسو مهرباني وکړله او زما سره مو په دې ارتباط باندې مرکه وکړله. زه غواړم چې د خپل کلي داستان دا د افغانستان داستان کوم.
سلامت اوسه کورمدان،
تاسو نه ډیره زیاته مننه.
دا د آزادي رادیو میلمه عبدالوهاب چپان.